په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میل مخو په لری ساعت خبرونه کوو. په خبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیري وژل شوی دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې درې و امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیسه افغانستان پولې ته انځرمه د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. تر اوسه چا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا برید داسې مهال شوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اکتوبر میاشت کې ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول یو کمزوری ورباندې نافذ شوی. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې میشت وسلوال خپل بریدونه له هغه ځایه د پاکستان پر ځواکونو تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا تور ردوي او وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر نورو بریدونه وکړي او ټینګار کوي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري. د یو بل خبر لمخې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستاني طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. عاصم منیر دا څرګندونې پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز کې هغو مراسمو ته کړي چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوز د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په مناسبت جوړ شوی و. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته خبرګون نه دی خودلی، خو مخکې ویلو چې د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې خاورې روسیې ته ورکړي په داس حال کې چې واشنگټن د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په اتمه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې په ورکولو غور کوي وویل، موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوال قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاده کړه، بې له شکه روسیه ټینګار کوي چې موږ د خاوره ور تسلیم کړو، موږ هیڅکله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې لپاره جګړه کوو. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو په مهال زلنسکي وویل چې هغه دولسو مادو ته راکم شوی او هغه مادرې ترې لرې شوي چې په ښکاره ډول د اوکراین ضد وې. زلنسکي دغه څرګندونې په لندن کې د بریتانیا او جرمني له صدر زمان او د فرانسې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړې. په جاپان کې د دوشنبه شپه ناوخته یو زورور زلزله شوه چې په لومړنیو شیبو کې د لکتر لګا ډیر شو ټپیانو راپورونه ورکول شوی. لکتر لګا نوی زره کسان هم خپل کورونه استل شوی دي. د زلزلې شدت د رختر په کچه ونی می درجه بل شوی دی. جاپان چې د جاپان شمال ختی سواحلي سیمه لړزولې دي. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداري ورکړې چې خاید د هیواد شمال ختیځ کې د سمندر او بشوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمه اغیزمنې کړې. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ډېر زلزلې پکې کیږي. تر ټولو مرګونې زلزله د 2018 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د رختر په کچه یې شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې او ګڼ ساحلي سیمې یې لاندې کړې چې له امله لږ تر لږه 20,000 کسان مړه شول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به یاستی. زادیانا صالحی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کو زموج او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محللونو غلظت چې د لسم سپې څخه پیل تر دوه لسم سپې پورې به دوام لري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د محلولونو غلظت پېژنو. چې د محلولونو غلظت څه شته ویل کېږي، لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپل د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې، او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري، عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیدونکي موادو مقدار واخستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت د محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو، د محلول غلظت ام چې د خپل د حل کیدونکي موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درست حالاتو کې ام خپل د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو چا یا مقدار مروته ستراشي، ان خپل د مولونو شمیر، کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت راتشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي. او کچیر ام زبر وګورو، ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د ماده مقدار راتشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو. خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګران زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع، او داس ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو، چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو، عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو، عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو، چې د مولاریټي غلظت کولی شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولی شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکراروم، د حل شوی مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریتي غلظت څخه دی، چې د مولاریتي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوی ماده بیا یا د حل شوی مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي، دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه موله روي. خو که چیرې د حل شویو مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 موله روي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو 96 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 4 لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فورمول درلودی چې سی ایم یا هم مولاریتي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب 0 ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فورمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضه کړو چې ایم مساوي کېږي په 96 ګرامه، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8. یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریتي غلظت پیدا کړي فورمول لرو. په دې فورمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضه کړو، قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو. وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې، لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په آخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریتي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولی سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملیتي غلظت څخه دی، چې خپله دا بیا نارملیتي غلظت چې ده د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملیتي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملیتي غلظت سي غلظت این معنی نارملیتي. نارملیتي غلظت مساوي کېږي ای کیو منفی ګرام، او په همدې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر څه شي باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملیتي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملیتي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه شي باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملیتي غلظت باندې یو مثال الو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملیتي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټره کښې 96 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 98 ګرام سره، د دې نارملتي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملټی یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټی غلظت مساوي کیږي په 12 نارمل سره. ګران اوس د کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټی غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سوچ موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټی غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټی غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټی غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چې کیږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسې یو فورمول کې د دې فورمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي، مشابه دنیا ولا بس اختصار کې او بل اخر جواب پلس رکی. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرام سره کون کلورو، مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فرموله سی ایم مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټی غلظت وایو. بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کیدونکي ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت. یعنی کچره وګورو یو حل کیدونکي ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلول یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویل چې د حل کیدونکي ماده د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکي ماده د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو ته کوم کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سلسلویش ګرامه په 500 ګرامه او بوکشي حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتح سي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې صفې څخه پیل تر درې شمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپل مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهیي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې داغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو، ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو، سوډیم کلورایډ ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهیي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهیي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي څه شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونه په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهیي فرمول چې موږ او تاسو وایو، هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهیي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهیي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې مراد تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي، د یو بل نسبت راته یادوي، د ته مراد تاسو تجربهي فرمول وای، او په عین وخت چې مراد تاسو وینئ چې د دې هغه د لیدنې اندازه کول پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته تر سره سوي. او بل ګران زكون کو یو هم مراد تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو، یا هم ساختمانی فرمول لرو، چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمن د هغوی اړیکه هم موږ تاسو چیش کوي راشي. یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمن هغه اړیکه موږ تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد موږ تاسو چیش کې په ګوته کړی یا هم راته وشي چې د فرمولونه تبیا مراد تاسو مالیک د جوړشتیز یا هم ساختمانی فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني مراد تاسو ویني چې د کاربن او هایدروجن ترمن یو ګونی اړیکه ده، او په دې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واځي، او په دې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم چې شوه دلته واځي شو دل سوي ده، چې دا خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل، دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، دا هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کې دای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو ان د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم دی ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو یو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې شکیږي حاصلېږي باید تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغه باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربول سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دې توصیفي او مقداري تحلیل سربېره موږ او تاسو کولای شو چې د هغه موادو کتله هم باید معلوم کړو، او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په دې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای شو وایو چې x مساوي کېږي د مولی یا فرمولی کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولی کتله. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي، د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای شي چې موږ تاسو وینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړش شید خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري، دوی چې دي دوی الکترونی ساحه جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادېږي. او د ویس پر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمن د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحه وجود ولري، او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري، د دوی د ترمنځ یا یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسی زاویه مساوی په یو سلاتیا درجه د اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دې مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دې ترمن یوازې او یوازې دوی الکترونی ساحه چې سوي دي رامنځته سوي دي او الکترونی ساحه ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دو ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دي ته موږ تاسو چې شوې لس الکترونی ساحه ویلې سو او بل ګران زکون کو دین وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړي الکترونونه مالیکولونه او سیدا مالیکولونه چې په خپل شاوخه کې کېدای شي چې درې الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمن ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکې ده او په دې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېمه برخه ده داسې ګران زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي سلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې سلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې سلور الکترونی ساحه رامنځته کړي چې یو دوه درې سلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي او دوی چې د اس پی 3 هایبرید درلودونکې دي د اس پی 3 هایبرید 3 د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي سلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر سلرمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر سلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالای سو یو هم ګران زکون کو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دې مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکترونی ساحه چې شکوي جوړوي یو دوه درې سلور پنځه شپږ الکترونی ساحه لري چې د هر اړیکې ترمن د دې ولانسي داویا مساوي په نیوي درجه سره ده دوی چې د اس پی 3 او ډی 2 هایبرید درلودونکې دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی 3 او ډی 2 چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډی اوربیتال سو د دې ترمن ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډی برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زده کوونکو د جوړستیدو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستیدو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کېدای شي چې د کاربنونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای شي ولیکل سي او دریم کېدای شي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وو ګورو موږ او تاسو د جوړستې فرمولون پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمن ځاړي کا خو تاسو ګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستې فرمول ورکړ ساده مو کړل ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کولای چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمن ځاړي کا ورنو کو یا د کاربینول د اټومن ترمن ځاړي کا ورنو کو او یا ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ سوي دي لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ د فرمولونه یو لبل سره فرق ولري یو دبل چې شي بلل کیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پوری شي چاره ولري
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسا بلهلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د خوکو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دواړه څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سلمولې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده په موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سیوا چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشوم ته بنوا ډیر کوچنی یو ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیکه بیا ورسته د خد خلا سره د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ول ما چې ماشاالله تاسو خپل خط لیکل دا خط لیکل دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخ ته په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پال نه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې د لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی راته ډیر ارزښت ورکې ډیر اهمیت ورکې وی نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط خلاص زکوي نو دوی ورسره ډیر مینه لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګانی شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بس راستي تړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه سي کله چې تړه یو خط دکې یو بل خط دکول ورته بدونه مشکل نه مدای که وشه ډیر اسانه باندې راخدته کی خو زه خپل عموم کې نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وی یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زره خلدا سی شي مثال فطري یا د اول نه سی څه خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې میا سړی کول شي چې خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال ته جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص نه درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، تو خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاء الله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس په ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیع غونته دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مثال تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم، یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې هغه بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی ورنګ مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي، یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګیږي، غونته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره هغه دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات وي، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې څومره زیات تمرین کوي هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم وي، تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت
تصویل چې مینا لازمه ده. فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بلې دا خبره ده، خو اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه هغه کار یو روحیه لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کېږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل دي وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه بل چې به سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و، که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما دوی برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه او دویم برخه د خطاطي وه او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې، مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد هغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفرې لوستې وو کنه، د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا کوي تړي ورسره، نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله، نو هغې موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، به شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپل پلار هم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله و ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړ ټولنې ته یو ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربو دغه د مشاهدو سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیار دي سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي تا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې یې که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما نه بل څه شیر کړی ده. او دا مسره کیږي بل دغه د سړي هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شعرونو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولاتی چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی که ته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته به متاثر شې نه، که ته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغا دی ماګه د معرفت په حساب باندې دغه مونږ ځانګړي تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو. په سپورت کې بیا ځا عملی مونږ کار کوو، تدریسو نه داسې، یعنی یو کلب خپل لرم، حال په زړه تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ ورکې کې د رسمي لو ورکې کې دې کې دا مونږ په لیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر ولتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبخۍ د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، چې کلی ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مطلب کې. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو دی ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي چې هغه مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه هغه د سپورت هغه سودی باندې جواد شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډکل احساس کوه. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دغه چې یو کورس زمانته بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل خپله دغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی وي، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ بیا د ښوونیز شروع کېږي بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر رشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د سینور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یې ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کاس سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اهوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره دیر کتابونه لری لنور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون مغه وکړه ذکر میو که چه ما دغه زبان دارتون جور که پدی که ما سل سل توک کتابونه غطیخی ونداری تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسومه چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په آخر کله چې دی د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان چې مهم وو څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بېرته ترې اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې یې ښکوم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پې خبرې کوئ.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرش کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دیو بچی دی استاد نصیر احمد احمد نولم ورته ولوستا دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو دغه د نولونو برخه دی بیره خوښیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio